کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونه په دې برخه کې اول د نړۍ او د سیمې د خبرونو غټه کې واره.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه د مشورو د فارې لویا جرګه راوبلل شي. د ترکی او روسیې د دفاع وزیرانو د سوریې په حق لا غونډه کړي او د مصر پارلمان غواړي اساسي قانون بدل کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې مشورتي لویه جرګه چې هر فیصله وکړي منلو ته حاضر ده،
او نتیجه یو لویه مشورتي جرګې په سر او سترګو د منلو ده.
په خوندوس کې خلک د اختطاف او قتلونو پیښو اندېښمن کړي دي. او په امریکا کې د دویم ځل لپاره د حکومتي ادارو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایم.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د دې لپاره چې د سولې په اړه مشورې نورې هم پراخ شي، د سولې په حقله مشورتي لویه جرګه دی راوبل شي. ښاغلی غنی نن پارک کې د سولې مشورتي پروسې په غونډه کې وویل چې د سولې په تړاو لویه مشورتي جرګه به د روان کال د هود د میاشتې په وروستیو کې په کابل کې جوړه شي.
غږ کوم چې د اوت په آخري میاشت کې دا جرګه، دا لویه مشورتي جرګه په کابل کې دایر کړي او حکومت او ټول اقشار بدر سرای.
خاغلی غنی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د افغانستان د ټولو خلکو استازي ګډون وکړي. په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د دې د لوی جرګې درابللو هرکلای کړی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره کتلی دي. د ارګ اعلامیه وایي چې دواړو خواوو د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې او د سولې په حق له خبرې کړې دي. په اعلامیه کې راغلی دي چې په گاونډي هیواد کې د وسلوالو د زالو د لمنځه وړلو په حق له چې ستراتیژیک هدف او اغله تر اوسه پورې هم نه دی ترلاسه شوی. خاغلی شانهان د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد سره هم کتلی او د افغانستان د عسکرو په تجهیز، روزنې او د تروریزم سره په مبارزه ټینګار کړی دی.
خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې اروپا او سیمې ته سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته پنځم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلزاد به په دغه اتلس ورځني سفر کې د افغانستان په ګډون بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر او پاکستان ته هم لاړ شي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خوانې اپراتیفیم رسیال مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په حیث ټاکل شوې ده. د اجرایه ریاست د نطاق مرسیال فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل چې خاغلی اندرابی د ملي یووالي د حکومت د مشرانو لخوا د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. هغه ویلي دي د پارلماني چارو وزارت لارښوونه شوې چې خاغلی اندرابی د باور د رایو د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
او دا هم وال خبرنه. د ترکی او روسیې د دفاع وزیرانو د سوری په حق لغونډه غونډه کړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو نن په انقره کې د ترکی د دفاع د وزیر هلوسکی اکار سره وکتل. تمه کیږي چې د ترکی، روسیې او ایران جمهور رئیسان هم د همدې راتلونکي پنځشنبه په ورځ د روسیې د سوچي په ښار کې وګوري او د سوریې د راتلونکي په حق له خبرې وکړي. ترکیه او روسیه په سوریه کې د امریکا د نظامی حضور سره کلک مخالفت لري او اوس چې امریکا ویلي دي د سوری نه خپل عسکر باسي، ترکیه او روسیه کوښښ کوي چې خپل اقدامات همغږي کړي.
د مصر پارلمان غواړي اساسي قانون بدل کړي او د جمهور رئیس د کار موده نوره هم تمدید کړي. تمه وه چې پارلمان په دې حق لرای گیری بل هفته کې وکړي، خو د پارلمان غړي وایي چې د همدې را روانې چهارشنبه په ورځ برای گیری وکړي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتح السیسی په 2014 کال کې د پاوز په زور په خوانی جمهور رئیس محمد مرسی لواکا لری کړ او خپل جمهور رئیس شو. په مصر کې اندېښنې پیدا شوې دي چې جمهور رئیس د زور نه کار اخلي.
ایرانیانو نن د اسلامي انقلاب کلیزه ولمنځله. سلګونه زره ایرانیان د هیواد په بیلابیلو برخو کې لارو کوڅو ته راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ول، مرګ دیوي په امریکا او مرګ دیوي پر برتانیې شهرونه ورکول. هغوی د امریکا او اسرائیل بیرغونه هم وسوځول. د 1909 کال د فبروري د میاشتې په 11 نیټې اسلام پالو ایرانیانو د محمد رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ کړ او پر ځای د ایران اسلامي جمهوریت پیل شو.
په سوریه کې د امریکا په ملاتړ د ائتلاف قواوو د عراق په پولې باندې د داعش د وروستیو سنگرونو د تصرف لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. تفصیل تاج امینیار لولي.
دا تیر اونۍ رئیسی چې جګړه پیل شوې، زرګونه ملکیان د داعش تر کنټرول لاندې د سوریې د ختی څخه د تیښتې په حال کې دي. د دغو خلکو په منځ کې د داعش د جنګیالیو د کورنیو غړي هم شامل دي. څېړونکي وایي تر اوسه 60,000 خلک د عراق پولې ته څیرمه له دوو کلیو څخه وتلي دي. یو شمېر ملکیان بیا پرون د باغوز له کلي ووتل. خلک له کلي وځي او له باغوز نه د باندې لومړنۍ امنیتي پوسته ملکیان او د داعش غړي له یو بل څخه بیلوي. ملکیان د جګړې له سیمې څخه لیرې د بې ځایه شویو خلکو کمپ ته لیږل کیږي. د آیرلینډ یو تباه د داعش سره د جنګیالي په شک نیول شوی. ډېر هغه خلک چې له دې ځایه پخیس پکوي بهرنیان دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي د داعش ډلې غړي د عامو ملکیانو څخه دا سپر په توګه استفاده کوي چې د دوی د پرمختګ مخه ونیسي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډن اوریا. تقریبا 100 کسان په هند کې وروسته تر هغه مړه شول چې خراب شوي شراب یې وسکل. چارواکي وایي لسکونه نور کسان په روغتون کې بستر شوي هم دي. دا خلک د اتر پردیش او اتراکاند په ایالتونو کې مړه شوي دي. چارواکي شک لري چې د شرابو جوړونکو په بتلونو کې الکول او میتانول ګډ کړي ول چې د شرابو مالی ګټه زیاته شي. پولیسو شاوخوا 300 کسان په دې شک نیولي دي چې د شرابو سره یې نور مواد ګډ کړي دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگټن په محلي وخت نن ماښام د مکسیکو او امریکا ترمنځ سرحدي ښار الپاسو ته ځي. ټرمپ کوشش کوي چې په سرحد کې د دیوال جوړولو لپاره په خپلې غوښتنې ټینګار وکړي. خو د امریکا د کانګرس د دیموکرات ګوند یو پخوانی غړی چې نیت لري په 2020 کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید شي، ویلي دي چې د جمهور رئیس د ورتګ په وخت به مظاهره وکړي. ټرمپ په داسې وخت کې د الپاسو ښار ته سفر کوي چې د امریکا حکومت یوازې د همدې بلې جمعې تر ورځې پورې بودیجه لري. که کانګرس د لګښتونو بودیجه منظور نه کړي، ښایي حکومت به یو ځل بیا وتړل شي.
د امریکا د دیموکرات ګوند غړي امی کلوبوشر د یکشنبې په ورځ رسما اعلان وکړ چې د 2020 کال انتخاباتو ته درېږي. میرمن کلوبوشر پرته له دې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، وایي چې ولسونه د ټویټر د لارې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له پرمخ بیولو نور ستړي شوي دي.
د هسپانیې د مادرید په ښار کې زرګونو خلکو د حکومت او د کاتالان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانو مذاکرو په ضد مارش کړی دی. په اعتراضیه غونډو کې د ښي اړخو محافظه کارو ګوندونو پلویانو د صدراعظم په دې روسانچیز د استعفا غوښتنه کړې ده. تېره هفته د کاتالان د بیلتون غوښتونکو په درخواست حکومت موافقه وکړه چې د سیاسي ګوندونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د خبرو لپاره یو خپلواک هیئت وټاکي. ځینې سیاستمداران د دې اقدام له امله حکومت په خیانت تورنوي.
او وروسته خبر ده چې د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو غړی والټر جونز د یکشنبه په ورځ په شپږ بجو کلنۍ کې مړ شو. جونز د ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. ښاغلی جونز په 2003 کال کې په عراق کې د پوځي برید ملاتړ کړی و، خو وروسته په خپلې خبرې پښیمانه و. جونز په عراق او افغانستان کې د وژل شوو او ټپي شوو امریکایي عسکرو 12,000 کورنۍ ته لیکونه لیږلي دي او بښنې ترې غوښتې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د دفاع سرپرست وزیر، د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت د شورا د سلاکار سره کتلی دي. مګر اول رازو دی رپورت ته تاسو مخکې خبرو کې واردل چې جمهور رئیس اشرف غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې په ارتباط د افغانانو ترمنځ د اجماع د رامنځته کولو لپاره دا پیشنهاد منلی دی چې د هود د میاشتې په وروستیو ورځو کې د مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د دوشنبه د ورځې په مازیګر د سولې په تړاو پارک کې د مدني ټولنې ځوانانو ښځو مخورو او دینی عالمانو یوې مشورتي غونډې ته وینا کوله. له وسلوالو طالبان سره د سولې په تړاو د افغانانو ترمنځ د اجماع د رامنځته کولو لپاره د یوې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه دغې مشورتي غونډې وړاندیزومنه او د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودی څخه یې وغوښتل چې د روان لمریز کال د هود په وروستیو کې دي په کابل کې دا جرګه جوړه.
اول دا وطن د جرګو وطن ده، دا وطن د مشورو وطن ده. اتاس مشوره چه مشوره پراخسی او سرتاسریسی او نتیجه یولوی مشورتی جرگهی پس سر و سترگو ده من لرده. جناب داوودزی سر تاس بانده ده سول ده شورا ده دارالانشاد مسئول پایز بانده غک کوم چه ده اوت پا آخری میسته که دا جرگه دا لوی مشورتی جرگه به کابل که دایر که او حکومت او طول اقشار به در سره ای او عرض می داده طول برجسته خلق ده افغانستان به که میلمانه که یو کورده راسته ایتی یو غک پیدا که.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې یو ځل بیا تیره اونۍ په مسکو کې د وسلوالو طالبانو د اسادو سره د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او چارواکو د غونډې سره مخالفت وښود او وویل چې دی له وړاندې د سعودي عربستان له پاچا څخه په مکه معظمه کې د سولې تړون د لاسلیک غوښتنه کړې وه چې د سعودي پاچا هم دا غوښتنه منلې ده.
شما میخواین د مسکو اعلانش کنی نمیخواین کنی بروی تر خوبی.
همداشان جمهور رئیس غنی له طالبانو وغوښتل چې افغانان ومني او خپل هیواد ته راستانه شي.
طالبانو ته نیت مو د سولې ده، اراده د سولې لرو، غواړو تاسې منو چې افغانان نور افغانان ومنئ دا مملکت ته راسئ.
پارکی د سولې په تړاو دا مشورتي غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد بلجیم جرمني افغانستان پاکستان ترکیه او قطر ته خپل پنځم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې سیمې ته د ښاغلي خلیزاد د دغه اتلس ورځني سفر هدف د سولې بهیر دپاره د اسانتیاو برابرولو د ټولو هڅو یوه برخه ده چې د امریکا د ملي امنیت ګټې وساتي او د یو بین الافغاني ډیالوګ په ترڅ کې ټولې افغان ښکېلې ډلې د خپل هېواد راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. که سم د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی له افغانستان ته نه دی راغلی، خو د امریکا دفاع وزارت سرپرست پیټریک شاناهن نن د دوشنبې په ورځ کابل ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې راغلی دی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست، د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حمدالله محیب سره په جلا غونډو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. افغانستان د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې د امریکا دفاع وزارت اسدالله خالد ته د دې ډاډ ورکړی چې امریکا به د تروریزم سره په جګړه کې افغانان یوازې پرې نکتی. د افغانستان جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست نن ماسپخین د دلکشا په معنی کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. دا اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جنوبی اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي په اړه خبرې کړې. دا اعلامیه وایي چې دواړو خواوو د امریکا دغه ستراتیژي پایلې ښې بللي، خو ویلي دي چې په ګاونډي هیواد کې د وسلوالو زالو له منځه وړلو په برخه کې دغه ستراتیژي هدف لا نه دی ترلاسه شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د اکرام شینواری پر رالیږلي رپورټ کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا پیشنهاد منلی دی چې لویه جرګه راوبلل شي چې د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې د ولس مشورې او نظریې واوریدل شي. افغانان څو ډول جرګې لري په افغانستان کې چې د جرګو ملک دی؟ ډېرې جرګې دي. سولې ته د رسېدو دپاره کومه جرګه لنډه لاره ده؟ موږ د اساسي قانون د سار د ادارې رئیس ګلرحمن قاضي سره مرکه کړې ده. محترم استاد، جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې لپاره چې دا مشورې روانې دي، دا مشورې نور هم پراخ شي، نو مشورتي لویه جرګه دې راوغوښتل شي. قانون څه وایي؟
افغانستان د جرګو ملک دی، مشوره هم پوهېږي چې دا اسلامي سبغه لري، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې ډېر ځلانده تاریخ لري. دا جرګې البته یو د بل په څیر راغلي دي، مشورتي شکل باندې راغلي دي او د تصمیمګیري په شکل باندې هم دا جرګې راغلي دي. نو د اینده چې په کوتګینو الپدګینو چې را شروع کړي همداسې راځي، په څیر بالاخره په میرویس نیکو بیا احمدشاه بابا او بیا همداسې دا تاریخ رسېږي د امان الله خان سرانجام د کرزي صاحب پورې چې کرزي صاحب شهر مې تقنیني جرګه درلوده هم مشورتي جرګه هم اضطراري حالت دپاره جرګه جوړه شوې ده دا جرګې یو بل په نامه راغلي خو د 2013 کال پورې چې اساسي قانون نه و پاس شوی د دې لوی جرګو دغه په قانون کې نه راغلی همداسې د یو عرف حسنه عرف په عنوان باندې پېژندل شوی دی تاسو پوهیږئ چې حسنه عرف د قانون ځای لري کله چې په قانون کې یو شی نه وي نو عرف ته مراجعه کېږي عینا د قانون حکم لري او په اسلامي فقه کې هم همدا ده چې که قاضي چیرې یو حکم په دغه کې پیدا نه کړ په احکام کې پیدا نه کړ په قانون کې پیدا نه کړ نو د عرف ته مراجعه کوي دا د یو خبره دویمه دا چې د حقوقي قواعدو پر مبنا باندې چې مبنا د حقوقو قانون دی او که عرف دی زیاتره حقوقدانان په دې فکر دي چې نه عرف معتبر دی ځکه قانون هم د عرف نه اخیستل کېږي نو اصلي بنا د حقوقو دا دغه نه ده قانون نه دی بلکې قانون دویم دی او سر کې عرف دی اوس چې د عرف په اساس واخلو مشورتي جرګه په افغانستان کې یو حسنه عرف دی او دا چې هر وخت دایر شي راوختل شي خو په هغه خاص شرایطو چې هغه شرط کې د نکاح د ملت اراده ده
اوس چې جمهور رئیس اشرف غنی اعلان کړی دی فکر کوي دغه سي جرګه جوړېدای شي په همدې شرایطو کې
او اوس موږ دلته ګورو چې تقنینی لویه جرګه چې په اساسي قانون کې اوس راغلی درشته هغه اوس نشي دایرېدلی نو چې یو شی متعذر شي بیا اصل ته مراجعه کېږي اصل ته چې مراجعه وکړو اصل کې بیا همدا عنعنوي لویه جرګه ده
او بخی استاد یو سوال وغه ده چې مشورتي جرګه او عنعنوي جرګه چې افغانستان کې دایره شوې ده دا سره فرق لري
دا د اثر نتیجې د لحاظه فرق لري درې قسمه جرګې لرو چې یو عنعنوي لویه جرګه ده یو مشورتي لویه جرګه ده یو تخمینی لویه جرګه ده
بله
دا فرق د نقطې د نظر د نتیجې لري د اجرا د لحاظه عنعنوي لویه جرګه اجرایوي شکل لري یعنی هویت لري او صلاحیت د اجرا لري پریکړې او د تقنینی لویه جرګې پریکړې هم اجرایوي دغه لري حیثیت لري ولې مشورتي لویه جرګه بیا اجرایوي دغه نه لري حالت
اوس نو استاد دغه هڅه چې کیږي د دې لپاره کیږي چې په افغانستان کې سوله وشي او طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی ځکه چې حکومت هم غواړي د افغانستان او امریکا هم هم دا وایي او زیاتره مبصرین او سیاسون ټول په دې عقیده دي چې مخامخ خبرې د حکومت سره د طالبانو ډېر ضروری دي نو دغه مشورتي جرګه به خیلی لنډلاره وي او که عنعنوي جرګه
عنعنوي جرګې سوال زده چې طالب مستقیما په شرکت کوي شي هغه نه هیڅ بیرون نشي پاتې کېدی څرنګه چې ټولو پکې شرکت وکړي بیا عمل اسانه کېږي
نو ښه به دا نه وي چې جمهور رئیس اشرف غنی عنعنوي لویې جرګې خبره کړې وي
او دا ښه خبره ده چې اشرف غنی په دغه حساس وخت کې باید عنعنوي لویې جرګې دغه
جمهور رئیس اشرف غنی په دغه یو وخت کې عنعنوي لویې جرګه راغوښتي شي قانونا
هیڅ معنی نشته
تر اوسه پورې خو د طالبانو سره دغه خبرې سی بیخی نهایی حتی نده رسیدیلی څنګه کېدای شي چې عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي څه وخت راوغوښتل کېدای شي عنعنوي لویه جرګه
نو طالبان خو د کرزي صاحب په وخت کې چې ورسره تفاهم شوی هغوی منلی وه او اوس هم کېدای شي دا یو تفاهم خاصتا د کرزي صاحب د لارې ورسره دوباره تازه شي چې هغوی هم زما یقین دی چې عنعنوي لویه جرګه استقبالي
یعنی پرته لدې چې په دې ټولو مسایلو باندې څه خبرې شي وي د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته ناست وي کېدای شي امکان شته قانونن هم چې دوی راشي او عنعنوي لویه جرګه کې اشتراک وکړي داسې وایو ساده
بالکل بالکل سل په سل کېدای شي ټول مسایل په عنعنوي لویه جرګه کې په ډیر سادهګۍ باندې په یو وار باندې ختمي او بخي نور مخالف او مخالفت ته ځای نه پاتې کیږي
ډیر زیاته مننه استاد ګل رحمان قاضي کورم ودان
تشکر مننه
د دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان، د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله موهب سره کتلي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ایستلو یا کمولو په هکله کومه پریکړه نه ده شوې. بل پلو زلمی خلیزاد هم د سولې په هکله پرون خپل سفر پیل کړی دی، د واشنگتن نه روان شوی او 15 هیوادونو ته ځي. وحید فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورت برابر کړی.
د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن په کابل کې تر کوزیدو وروسته د افغانستان د ځنګور ځواکونو قومندانۍ ته ولاړ. خاغلی شانن خبریالانو ته وویل د سفر هدف یې له افغان چارواکو سره د راتلونکو پروګرامونو انسجام دی. هغه په دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د خپل هیواد په اړه په خپله پریکړه وکړي.
مونږ په افغانستان کې داسې حضور غواړو چې زمونږ د هیواد امنیت ډاډه کړي او د سیمې د ثبات سره مرسته وکړي، او بیا په همدې تناظر کې د ځواکونو کمول په منظم ډول تنظیم شي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پر شتون ټینګار کوي او وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې به دا هیواد یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان راتلونکي افغانان پورې اړه لري او باید دوی په خپله پریکړه وکړي.
دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان په کله په خبرو کې داخل دی. افغانان باید پریکړه وکړي چې څه ډول افغانستان غواړي. دا په امریکا پورې اړه نه لري. امریکا د افغانستان د امنیت په برخه کې د پام وړ پانګونه کړې ده، خو د راتلونکي پریکړه په خپله افغانان کوي.
خاغلی پاتریک په داسې وخت کې افغانستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو هڅې چټک شوې دي. د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن 15 سفر پیل کړ. دا سفر د فبروري 10 تر 28 پورې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ټاکل شوی خلیزاد د امریکا له متحدینو سره د سولې د هڅو په هکله وګوري او افغان حکومت سره به هم مشوره وکړي.
دا سفر د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو د هڅو برخه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ګټې خوندي کړي او ټولې افغان ډلې بین الافغاني خبرو ته کینوي تر څو وکولای شي د خپل هیواد راتلونکي وټاکي.
خلیزاد افغانستان او سیمه ته 15 سفر په داسې وخت کې پیل کړ چې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د وی غونډې پر مهال ویل چې چمتونه په افغانستان کې طالبان ته دفتر پرانیزي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن د استودیو خبريږي. په امریکا کې د دویم ځل لپاره د حکومتي ادارو د بندیدو ویره موجوده ده. سپیره معنی یو کانګرس د جمعې تر ورځې پورې وخت لري چې د ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. جنجال د امریکا د سرحدونو د امنیت لپاره د بودیجې په سر ده. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن په داسې وخت کې د ټکساس ایالت الپاسو ښارګوري چې د امریکا حکومت د جمعې د ورځې له وروستۍ نیټې سره مخامخ دی چې که د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د ګډې کمیټې له خوا د سرحدي امنیت پر بودیجه موافقه ونه شي نو کېدای شي چې حکومت بیا بند شي. تر دې مخکې حکومت په همدې مسله په بې سابقې ډول د 15 ورځو لپاره بند شوی و.
څومره چې دیوال وړیږي غیر قانوني راتېرېدل به هم زښت ډېر کم شي. زه به دا دیوال جوړ کړم.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دیوال له وهلو نه تیریږي او د ولسي جرګې دیموکراته مشره هم په خپله خبره ټینګه ولاړه ده.
په قانون کې به د دیوال وهلو لپاره هیڅ پیسې نه وي.
تر اوسه پورې د هغې دوه ګوندي کمیټې له خوا نه هیڅ موافقه نه ده شوې چې د دې کار لپاره ګمارل شوې ده چې خپل اجراءات د جمعې له ورځې نه مخکې وسپاري. البته مخکې له دې نه چې د حکومت د چلولو بودیجه پای ته ورسیږي، خو ولسمشر د سرقومندان اعلی په توګه د ملي بیړني حالت د اعلان خبره کوي چې د کانګرس له فیصلې نه صرف نظر وکړي.
زه فکر نه کوم چې هیڅوک به د هغه قانوني صلاحیت چې ملي بیړني حالت اعلان کړي د پوښتنې وړ کار وبولي.
خو دیموکراتان وایي د بیړني حالت اعلانول عاقلانه لاره نه ده او اړتیا هم ورته نشته.
ولسمشر هغه وخت په یو کار کې مداخله کوي چې هلته ستونزه وي. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې که د حکومت بندیدل او د بیړني حالت اعلان نه غواړي او زه یې هم مخالف یم نو له دې کار نه د لاس واخلي.
یو شمیر پیاوړي جمهوریت غوښتونکي هم په دې کار خوښ نه دي.
هغه ملي بیړني حالتونه چې پخوا اعلان شوي دي هغه جنجالي نه وو. زه په دې ډاډه یم چې دا به لانجمن وي.
خو له بل پلوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له خپل هوډ نه تېرېدونکی نه دی. هغه ټویټ وکړ، دیوال به ووهل شي، یا په یوه او یا په بله لاره. خلاصې کلام دا دی چې د ولسمشر صلاحیت چې ملي بیړنی حالت اعلان کړي د انتقاد وړ نه دی.
د قانون له کتابونو نه دا څرګندېږي چې په سوونو داسې حالتونه شته دي چې ولسمشر د هغو له مخې په مختلفو مسایلو کې ملي بیړنی حالت اعلانولی شي.
تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه خپل نظر نن د دوشنبې په ورځ تر هغه وروسته بیان کړي چې د تکساس ایالت د الپاسو سرحدي ښار وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، په تیرو دوه هفتو کې د قندوز په ښار کې د قتل او اختطاف سو پیښې وشوې. د قندوز خلک له دې عمله اندېښمن دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راستوله.
په قندوز کې له هغه وخت را په دې خوا چې دوه ځل دغه ولایت د طالبانو په لاس سقوط شو، د ښار په منځ کې د پولیسو، عامو خلکو او سوداګرو وژل او یا اختطاف زیات شوی دی. پولیس وایي چې دوی په دې وروستیو کې یو شمېر هغه کسان چې په جنایي جرمونو تورن وو نیولي دي. د ولایتي شورا غړي هم په قندوز کې د وژنو او اختطافونو په اړه د چارواکو د نه پاملرنې یادونه کوي او وایي چې د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې امنیتي ځواکونه له اپراتیفي امکاناتو سمه استفاده نه کوي، نو ځکه په ښار کې د خلکو وژل زیات شوي دي.
امکانات وافر در اختیار ولایت و مسئولین امنیتی ما قرار دارند. تیمای اپراتیفی خوب ندارند. تروریستایی که در داخل شهر قتلای
ولایت و امنیتی قواوی پریمان اپراتیفی امکانات لري، خو سمی اپراتیفی ډلې نه لري. هغه تروریستان چې د ښار په منځ کې وژنې کوي وی نیسي. د اپراتیفی امکاناتو حیف و مایل کول د دې سبب شوی چې په قندوز کې هدفي وژنې او اختطافونه زیات شوي دي. د قندوز د ښار اوسیدونکي وایي چې اوس د طالبانو یو شمېر غړي ښار ته راغلي او دانه ګرځي، نو ځکه د دغه ښار خلک له حالاتو اندېښمن دي.
د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوې دي، غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه. حتی د موږ شاهد دي اوس څو تنه امنیتي ځواکونه ښار منځ کې ووژل او توپکونه ترې وړو. همداشان خلک احساس د امنیت نه کوي. د شپې د خانه خو ښار کې ګرځېدل بیخي څوک زړه نه ښه کوي. دي حتی د ورځې هم د ښار وضعیت ښه نه ده او دې موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي، او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې په تیرو دوه اونیو کې تقریبا 8 تنه د قندوز د ښار په داخل کې د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي او وسلوال تښتېدلي دي. خو د قندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر صفی الله محزون وایي چې په تیره هفته کې د قندوز په ښار کې د وژنو، غلا او اختطاف په تور څو تنه وسلوال نیولي دي.
چندین قتلی که در صورت گرفته از اثر سعی تلاش پرسنل امنیتی تانست قاتلین بالفعل بگیره و عملا شما
څو تنه چې وژل شوي دي امنیتي ځواکونه یې وژونکي نیولي دي، او ځینې کسان چې په قتل تورن و بندیخانې ته لیږل شوي، او دوه تنه چې غوښتلې په ښار کې ترور وکړي ووژل شول. په دې وروستیو ورځو کې پولیس خلاص تر وړنه لري.
شما د سوردای خوبی دی را اخر
دا قندوز خلک له امنیتي حالاتو څخه په داسې حال کې اندېښمن دي چې په تیرو دوه هفتو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې ملکی او نظامی کسان ووژل شول، او له څو نورو کسانو پرته د یوې کورنۍ پلار او زوی د اختطافچیانو لخوا تښتول شوي دي.
په اخره کې د سو خبرونو غټ کې واره. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د دې لپاره چې د سولې په حق له مشورې نور هم پراخ شي، د سولې په حق له مشورتي لوی جرګه دی راوبل شي. جمهور رئیس غنی د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره کتلی دي. خلیزاد په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې اروپا او سیمې ته سفر پیل کړی دی. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خوانی او پراتیفي مرستیال مسعود اندرابي د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. د ترکیه او روسیې د دفاع وزیرانو د سوریې په حق له غونډه کړې ده. ایرانیانو نن د اسلامي انقلاب کلیزه ونمانځله. د مصر پارلمان غواړي اساسي قانون بدل کړي او د جمهور رئیس د کار موده نور هم تمدید کړي. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ د ائتلاف قواوو د عراق په پولې باندې د داعش د وروستیو سنګرونو د تصرف لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. تقریبا 100 کسان په هند کې وروسته تر هغه مړه شول چې نقلي یا جعلي یا خراب شراب اسکلی وو. د دیموکرات ګوند غړي امی کلوبوچر د یکشنبه په ورځ رسمي اعلان وکړ چې 2020 کال کې انتخاباته تودریږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د واشنگتن په محلي وخت نن ماښام د مکسیکو او امریکا ترمنځ سرحدي ښار الپاسو ته ځي. او د امریکا د اساسو د مجلس جمهوري غوښتونکو غړي ویلي دي چې په شپږ جمهوري غوښتونکو غړي په شپږ اویا کلنۍ کې وفات شوی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.